نه بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایووه او د دې مرستیال دانیل اندرس نن تورخم ته ولاړل او هلته یې له راستنېدونکو افغانانو سره وکتل چې له پاکستانه ایستل شوي دي. یوناما په خپل فیسبوک کې څرګندوي چې راستنېدونکي کډوال د سرپناه او روغتیا په برخو کې بیړنیو مرستو ته ضرورت لري او ملګري ملتونه له خپلو همکارانو سره په ګډه خپلې ټولې هڅې کوي چې له افغانانو سره مرستې وکړي. د متحد عربي اماراتو هوایي چلند فلای دوبای نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته شروع کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. پیانو ژغونکی افغان امریکایي عمر اکرم د 2023 کال د ګرامی په نوم مهمه جایزه ته نومان شوی دی. د شایست شیبی په نوم د موسیقي البوم د جایزې ته غوره شوی دی. عمر اکرم په 1944 کال کې په نیویارک کې له افغان پلار مور رسېدلی دی. د لومړی امریکایي الاصل افغان دی چې په 2013 کال کې د ګرامی جایزه ګټلې وه. ګرامی د موسیقي په ډګر کې تر ټولو معتبره جایزه ده. افغانستان د پاکستانی چرګانو په وارداتو بندیز لګولی دی. طالبان وای چې د پاکستانی گوشتی چرګانو غوښه حرام ده. دا خبر نن د پاکستان د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د چرګانو د فارمونو د ټولنې د مشر چودري محمد اشرف په وینا خپور کړ. ښاغلی اشرف وای چې دوی په دې برخه کې له طالبانو وضاحت غواړي چې دلیل یې ورته بیان کړي. نوموړي زیاته کړه چې پخوا هم کابل یو ځل ورته پریکړه کړې وه چې بیا دا ستونزه د خبرو له لارې هواره شوه. پاکستان هر کال د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت چرګان او د چرګانو غوښې افغانستان ته صادروي. د ایران امنیتي مامورینو د سمنان ولایت په مرکز کې 300 تنه په یوې میلمستیا کې نیولې دي. دوی وایي چې په دې میلمستیا کې نارینه او ښځې سره یو ځای وي. د سمنان یو امنیتي مسؤول علي میر احمدي وویل دا کسان پرون د پټو اطلاعاتو تر ترلاسه کېدو وروسته ونیول شول. ملګرو ملتو د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې باید په زرګونو ناروغان او ملکیان خوندي شي. اسرائیلی ځواکونو په غزه کې چې سختریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي په شفا روغتون کې نصار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې په زرګونو ناروغانو او ولسي وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره له پاکستان راستنیدونکو افغانانو ته اندیشنه څرګندوي.
Winter is here within a few weeks.
پراتون کو چونه کې شمه پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیاله اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شوی افغانانو سره مرستي وکړو.
په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې د ویان څرګندونی لرو چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2000 د ډیرو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټر سایکلونو، د غلا، د اموالو اجناسو د غلا، مساله غلا، د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرای او د یو شمیر نورو جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي.
په کابل کې مو د شزو له لوري د یو تجارتي نندارتون له پرانیستو خبرو. کابل ته د متحد عربی اماراتو د فلای دوبۍ الوتنې هم سرلننه پیل شوې او د کرکټ له ډګر هم خبر درته لرو. خو وړاندې د خبرونه په ترڅ کې تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي له پاکستان په بیساري ډول د کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې د پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی فشارونه لا پسې زیات کړي. اوچا په ورته وخت کې د ژمي رارسېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې له دې سره به د ستنو شویو کډوالو ستونزې پسې پراخې شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مشر ډانیل اندرس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. اوچا تیر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې دفتر د مشر ډانیل اندرس یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپنا ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي لوی بوج وي. ښاغلی اندرس چې په تورخم کې له سنو شویو افغانانو سره لیدلی په خپلو خبرو کې د ژمي رانږدې کېدو ته په اشاره سره ویلي چې ډېری ستانه شوي او ستنېدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي.
And winter is here within a few weeks.
پراتن کو چونه کې چې مې پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیاله ننګونه دا د چې و مېشمخ کې زوراورې زلزلې هرات ولړسو نو په دې هوا کې خپل ټول ملستندوی تو کې خیمه او کمپل مچ درلودلې زلزلې زپلو ته ورسو اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شو یو افغانانو سره مرستي وکړو.
نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنو شویو سره نغدي مرسته وشي او خواړه او اوبه ورکړل شي. خاغلی اندرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د بیړنې مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر افغانان په دې هیواد کې له بیکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. له پاکستان خپل هیواد ته یو ستون شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل
کومه پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستان پورې راوړه. اوس په دعا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کېږي. په کور کې اوړه هم نشته، وړي هم نشته، هر څه ختم دی، ډېر بد حال دی. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده تر څو زموږ سره کومک وکړي، موږ ته د کار زمینه برابره کړي.
خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هیواد ته کډوال شول، خو اوس چې له دې ځایه ایستل کیږي نه پوهیږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشت یوې افغاني کډوالې پریسا نوید ازادي راډیو ته وویل
دغه د پولیسانو لخوا زار ازیت کې چې افغان کډوال ته رسیږي، چې متاسفانه یو شمیر کډوال دلته بیرته نس کولای هغوی وطن ته هم ستانه سي، ځکه چې هلته ژوند خطر تهدید کې دي او په پاکستان کې ورته پاتې کېدل هم ډېر ستونزمن کار دي، ځکه چې هلته دوی نس کولای د کور څخه ووځي. نو د افغان کډوالو پاړوند دغه ستونزې ورځ تر بلې لا ډېریږي.
پاکستان د رواني نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 320,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. له پاکستان د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې او د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بدل کړي، ځکه د دوی په وینا په ستنیدونکو کډوالو کې ډیری په افغانستان کې د مرګ له ګواښ تښتیدلي. خو پاکستان په وار وار د خپلې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي په ټول توان له دې هیواده د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کرکټ په نړیوال جام کې په نیمه پایلوبه کې داسې ښکاري چې هند به په همدې شیبو کې نیوزیلند ته ماتې ورکړي. هند نیوزیلند ته 398 منډې هدف ټاکلی و چې په ځواب کې نیوزیلند تر اوسه پورې 306 منډې جوړې کړې دي. 6 لوبغاړي سوځېدلې دي خو یوازې 15 غوره پاتې دي، یعنی نیوزیلند باید په 15 اوورونو کې 92 منډې جوړې کړي چې دا ډېره ګرانه خبره ده. خو وړاندې به په خبرونه کې نور معلومات هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره شریک کړو. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په کابل کې له 2200 ډېرې جنایي پیښې ثبت شوې دي. د دې قمندانۍ ویاند خالد زدران نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل دوی د دغو قضیو په تړاو تر اوسه پورې 2130 تر 2130 ډېر کسان نیولي دي. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتي قومندانې ویان د خالد زدران د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د هغه څه په اړه جزئیات ورکړل چې نوموړی یې په تېرو شپږو میاشتو کې د دې قومندانۍ لاسته راوړنې بولي. د وویل چې په دې موده کې په کابل کې 2212 جنایي پېښې ثبت شوې دي، که څه هم د طالبانو حکومت د منظم عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن دی، خو خالد زدران وایي چې د دغو جرمونو په تړاو دوی 2116 درس کسان نیولي دي. د ده په خبره دا کسان د وژنو، غلاو، وسلو او د قاچاق او د شرابو خوړلو په تور نیول شوي دي.
دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټرسایکلونو، د غلا، د اموالو اجناسو، د غلا مساله، غلا د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق،
خالد زدران دغه شان زیاته کړه چې له دوی څخه 94 موټرې، 6 موټر سایکلونه، 5 رکشې، 6 میله کلاشینکوف، 12 میله ټوپکې، 3000 نغدې پیسې او موبایلونه نیولې دي. خالد زدران په کابل کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې 545 عملیاتو د پایلې خبر هم ورکړ. د وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 4,628 کیلوګرامه هیروئین، 102 کیلوګرامه شیشه او یو شمېر نور نشه یي توکي ترلاسه شوي، او د دغو نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور 619 تنه نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریان په کابل کې د امنیت له نشتوالي شکایت کوي. د کابل د شپږمې ناحیې اوسېدونکي رویا وایي،
دو هفته پیش شرګ اجنبي منطقه جبار
دوه مې وړاندې د شپږمې ناحیې اړوند جبار خان د حاجي نبی په سیمه کې د شپې 12 بجې په سراچه کې یو کور ته ورغلل. د کورنۍ ټول غړي یې تلاشي کړل او هر څه یې ترې واخیستل. د شپې له 9 بجو وروسته د حاجي نبی ښار کوټې ته څوک نشي تللی.
د کابل ښار بله اوسېدونکي ناجیه هم وایي چې
امنیت خرابېږي په پلازمېنه کې، خلک هم امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کابل کې تر ټولو ډېرې جنایي پېښې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د 402 کال د اکتوبر په لومړیو کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 8000 جنایي جرمونه ثبت شوي دي. هغه دا هم وویل چې د یادو جرمونو په تړاو 1,601 درس کسان نیول شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2200 ډېرې جنایي پېښې ثبت شوې دي. په کابل کې پاتې شو دغه ښار ته د متحده عربي اماراتو د فلای دوبۍ په نوم د هوایي چلند الوتنې الوتکه نن ورسېده او له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته د الوتنې پیل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ له څه باندې 2 کلونو وروسته نن د چهارشنبه په ورځ کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړنی بهرنی هوایي شرکت دی چې د خپلو الوتنو فعالیتونه پیلوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یاد شرکت نن چهارشنبه لومړنۍ الوتنه کابل نړیوال هوایي ډګر ته ترسره کړه. فلای دوبۍ هم د اکتوبر په 12 په خپله ویب پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15 بیرته پیل کړي او د ورځې 2 الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له 2 ترمینل څخه ترسره کیږي. یو شمېر افغانان هم د فلای دوبۍ هوایي شرکت د فعالیتونو له بیا پیل څخه هرکلی کوي. په دوبۍ کې میشت افغان جاوید ارمان ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به له دوبۍ څخه کابل ته ډېرې محدودې الوتنې په ډېرو لوړو بیو ترسره کېدې چې دی د ټکټونو د اخیستو توان نه درلود.
مخکې چې فلای دوبۍ پروازونه نو مثال ټکټ به بیه قیمتې وي او موږ وطن ته نشو تلای. اوس چې دا پروازونه شروع شول اوس ټول مسافر کولی شي چې خپل وطن ته لاړ شي، خپلې کورنۍ سره وویني.
د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی حبیب وردک هم وایي ورور یې دوبۍ کې اوسېږي او تر دې مخکې د راتلو پر مهال به له ډېرو ستونزو سره مخ کېدو.
دا خو د افغان ملت لپاره او د مسافرینو لپاره ډېره غټه خبره ده. خپل خلک په دوبۍ کې لرو چې مخکې به د ډېر ستونزو انتظار سره مخ وو. دا د هوایي حریم لپاره او د عوایدو په اساس باندې به ډېر ښزیری وي چې موږ انشاءالله رحمان ته برخمن کیږو.
درک په نوم د یو سیاحتي شرکت کارکوونکي شعیب عزیزی ازادي راډیو ته وویل دا چې نن د فلای دوبۍ شرکت لومړنی پرواز و د ټکټونو په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو په خبره یې د دې شرکت د فعالیتونو دوام به مسافرینو ته سهولتونه رامنځته کړي.
د فلای دوبۍ الوتنو اغیز پر بایو او سهولتونو ډیر دی. یو له دغو سهولتونو دا دی چې مسافر کولی شي په آرامه له کابله دوبۍ ته او له دوبۍ بل ځای ته ولاړ شي. پخوا به دې ته اړ کېده چې له کابل څخه دوبۍ ته ولاړ شي، سالون بدل کړي او دا یوه ستونزه وه. اوس کولی شي د هوایي ډګر له ټولو سهولتونو څخه ګټه پورته کړي.
د اقتصادي چارو پوهان هم وایي چې د فلای دوبۍ د فعالیتونو بیا پیل د افغانستان د سوداګرۍ او د ګرځندوی سیستم د پیاوړي کولو لپاره یو مثبت ګام دی. د اقتصادي چارو کارپوه آزرش حافظي ازادي راډیو ته وویل
فلای دوبۍ نړیوال اعتبار لري او د دې شرکت الوتنې د سوداګرو او سیلانیانو د اعتبار لامل ګرځي او په هر حال کې د هیواد د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ سبب ګرځي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې دوه کاله تېرېږي، خو لا هم افغانستان ته د نړیوالو الوتنو بهیر نه دی عادي شوی. پر طالبانو د نړیوالو بندیزونو تر څنګ له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسېدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و موجود، چې له امله یې دې هوایي ډګر ته د فلای دوبۍ په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. خو اوس د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې د افغانستان فضا اوس د هر ډول پروازونو لپاره امن او عادي حالت ته ګرځېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونو د غزې پر لوی روغتون چې ویل کېږي په زرګونو ناروغانو او د غزې اوسیدونکو پکې د جګړو له امله پناه اخیستې عملیات پیل کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغو عملیاتو کې د حماس سخت دریځ ډلې د قوماندې مرکز چې د دوی په وینا په دې روغتون کې دی په نقشه کړی دی. ملګرو ملتو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې له دغو عملیاتو سره هممهاله د روغتیایي کارکوونکو، ناروغانو او ملکي وګړو خوندیتوب ته اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې د زرګونو ناروغانو او ولسي وګړو باید ساتنه وشي. اسرائیلي ځواکونو په غزه کې چې سخت دریځه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکایي او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، په الشفا روغتون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې چې په زرګونو ناروغانو او ولسي وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې، اسرائیل وایي په دغو عملیاتو د روغتون تر ځمکه لاندې تونلونو کې د حماس د قوماندې مرکز په نښه شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږی انکوونکي مارټین ګریفتس په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې کښلي چې دی هغو راپورونو چې وایي د اسرائیل پوځ په دې روغتون کې عملیات پیل کړي بیرولی دی. هغه ویلي چې په دې روغتون کې د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او ټولو ملکي وګړو خوندیتوب باید د ټولو اندېښنو په سر کې وي. هغه دا هم ویلي چې روغتونونه د جګړې ډګرونه نه دي. په الشفا روغتون کې د جراحي ډاکټر احمد المو خلالاتی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په روغتون کې دننه د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو له پیلېدو سره یو بد وضعیت رامنځته شو. دوی تیر ماښام عملیات پیل کړل. د روغتون د باندې او دننه سختې بمباري او نښتې وشوې. ډېر بیرونکي غږونه مو واورېدل، پېښه مو احساسوله. روغتون ته ډېره نږدې وه. په غزه کې د روانې جګړې له امله ډیری روغتونونه د برېښنا، درملو، طبي وسایلو او د اړتیا وړ نورو موادو له سخت کمی سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په اوس وخت کې د غزې په شمال کې یو روغتون د دې نسبي وړتیا لري چې ناروغانو او ټپیانو ته څه خدمتونه چمتو کړي. په عین حال کې د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې تړانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بنده کړې، د تیلو لومړني ټانکرونه د رافه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځه حماس ډله پرې واکمنه ده، جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې دې ډلې د اکتوبر په اومه د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړلې. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نورې له ځان سره یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د کرکټ په نړیوال جام کې نیوزیلند تر اوسه پر 25 اورونو کې ولوبغاړي له لاسه ورکړې دي. 313 منډې جوړې کړې دي. خو جالبه خبره په دې کې ده چې محمد شامی د نیوزیلند 15 لوبغاړي وسوسول او دا دوهم ځل دی چې د په دې نړیوال جام کې 15 لوبغاړي وسوسولې دي. داسې ښکاري چې هند به دا مسابقه وګټي خامخا یې ګټي ځکه چې په دریا ورونو کې د پنځه اتیا منډو پوره کېدل ناممکن دي. ور به شو هرات ته. په هرات کې د زده کړو یو شمېر مرکزونه طالبانو بند کړي دي. په افغانستان کې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي هسې هم بند دي چې له دې عمله هم په ځینو ښارونو کې د زده کړو په مرکزونو کې د نجونو بیروبار زیات شوی دی. جزئیات د عبیل سپوږمۍ په راپور کې.
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو د نجونو د زده کړو ځینې ښوونیز مرکزونه تړلي دي. یو شمېر نجونو چې په دغو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا په بیلابیلو فرمانونو کې له خپلو ډیرو حقونو بې برخې شوي او اوس د دوی یوازنۍ هیله هم ترې واخیستل شوه. سعیرا وفا یو له دغو نجونو څخه ده چې په یاد ښوونیز مرکز کې یې انګلیسي زده کوله، خو نن د دغه ښوونیز مرکز د تړلو دروازو شاته ولاړه ده. هغې وویل
امروز بود گرفتم که کورس دوباره برم عملی گرفتم.
نن لرم چې درس ووایم. یو پاڼه مې ولیده چې د پوهنې ریاست لخوا پریکړه شوې وه چې مرکز تړل شوی. ډېر مایوسه شوم. له ځان سره مې وویل چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړلې دي.
بهار یوه بل نجلۍ ده چې په یو ښوونیز مرکز کې یو ټافل ازموینې لپاره چمتووالی نیوه. دا هم وایي چې یاد خبر ډېره ناهیلې کړې ده.
در شرایطی که
دا په داسې حال کې چې نړۍ د ټکنالوژۍ او پرمختګ په اړه خبرې کوي، دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې موږ افغان نجونې په کور کې ډک زړه پاتې کیږو.
نوموړي زیاتوي چې د دوی ښوونکې ښځې وي او د مرکزونو مسؤلین ورته ویلي چې د طالبانو حکومت دغه مرکزونه ځکه تړلي چې ښځو ته ولې انګلیسي ژبه زده کوي. د هرات پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصله مسوده حکیمي چې د پوهنتون د دروازو تر تړل کېدو وروسته یې په انګلیسي ژبه زده کړې کولې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
انګلیسي میخواندم که متاسفانه دیروز طالبان
د نجونو ښوونیز مرکزونه وتړل شول. حتی په ځینو تعلیمي مرکزونو کې له دوی سره ډېر ناسم چلند وشو. موږ له ذهني پلوه هم اخی نه یو او په دې نه پوهېږو چې زموږ راتلونکی به څنګه وي.
دا نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو ته ووایي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي څو دوی عادي ژوند ولري. په همدې حال کې په هرات کې د یو ښوونیز مرکز مسؤول وایي چې طالبانو دغه مرکزونه د ښځو او نجونو پر مخ ځکه تړلي چې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې به یې کولې. هغه ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ادعا کړې چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ویلي چې ښځې باید یوازې د دینی او عقیدتي زده کړو په ټولګیو کې برخه واخلي. په هرات کې د ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په تړاو په خپره شوې اطلاعیه کې د دغو مرکزونو مسؤلینو لیکلي چې د پوهنې ریاست د پریکړې پر بنسټ به دغه مرکزونه تر بل امر پورې تړلي وي. ومو غوښتل چې په هرات کې د طالبانو د حکومت لخوا د دغو ښوونیزو مرکزونو د تړلو د لامل او د یادو ادعاو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو، خو د دې ادارې ویاند او د طالبانو د حکومت نور سیمه ییزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ خونې او د افغانستان د ټولنیزو کارکوونکو مؤسسې له لوري د خدیجۃ الکبرا تر سرلیک لاندې وورسنۍ نندارتون جوړ شوی چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو پکې تر 2000 ډیرو میرمنو ګډون کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هغه نندارتون د پرانیستې شیبا چې د طالبانو په واکمنۍ کې ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی. دا نندارتون تیره ورځ په کابل کې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د افغانستان د ټولنیزو کارکوونکو مؤسسې لخوا د ښځینه سوداګرۍ د پیاوړتیا په موخه دوه ورځو لپاره پرانیستل شو. یاد نندارتون کې ګډون کوونکو یو شمېر ښځینه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نندارتون لومړۍ ورځ کمرنګه وه، خو د دوی په ټوکو د ښځینه سوداګرۍ د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه اړین دي. پښتون امیری چې یاد نندارتون کې خپل تولید شوي توکي نندارې ته ایښي دي وایي شاوخوا 2000 میرمنو یاد نندارتون کې برخه اخیستې ده.
ما 1000 غرفه داریم که تمام
موږ زردانی غرفې لرو چې د افغانستان له 40 ولایتو څخه محصولات او تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. نندارتون کې یوازې میرمنو ګډون کړی دي. موږ خپل توان دا نندارتون پرانیسته شاید تاسو هم د کابل پر آسمان د افغان د ښځو سوداګرۍ او صنایعو خونې بیرغ لیدلی وي. ډېر ښه پروګرام و.
نوموړی وایي په دې نندارتون کې ټول د افغان سوداګرو میرمنو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. بنو هاشمي بله افغانه سوداګره ده چې د خپل تولیدي شرکت اړوند توکي نندارې ته ایښي دي. وایي په لومړۍ ورځ نندارتون څخه د خلکو د لیدنې بهیر کمرنګه و.
حضور امروز با دست پیشی
نن له غرمې وروسته د خلکو شتون کمرنګه و. پلور خاص نه و. زه هیله لرم چې راتلونکو ورځو کې د نندارتون کې ګڼه ګوڼه جوړه شي، خلک راشي، د افغانستان له تولیداتو ننداره وکړي، وایي پیري او د افغان میرمنو له تولیداتو ملاتړ وکړي، ځکه دا ټول د افغان میرمنو د لاسونو جوړ کارونه دي.
افغان سوداګر او د یو تولیدي شرکت مسؤله فاطمه شوري وایي که څه هم اوسنیو نندارتونونو کې پیر او پلور نشته، خو په خبره یې دې ډول نندارتونونو کې د میرمنو او په ځانګړي ډول د ښځینه سوداګرو ګډون د دوی پر کار مثبت اغېز لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
فقط تنها چیزی که شاید
یوازې یو څه چې کېدلی شي او ګټه ترې واخیستل شي د سوداګرو تر منځ اړیکې جوړېدل دي. زما هیله له هغو کسانو څخه چې راځي او نندارتونونه جوړوي دا ده چې پر یوې پالیسۍ کار وکړي او د همدې بعد او محدود وضعیت څخه چې اوس پکې یو د وتلو یوه لار پیدا کړي. موږ بهرنیو بازارونو ته اړتیا لرو چې د میرمنو تولیدات بهر ته په مناسبه بیه صادر شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ونه توانېدو. د میرمنو په مشرۍ او مدیریت د نندارتون په داسې حال کې پرانستل کېږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو ویلي وو چې د یو تګلارې تر جوړېدو پورې میرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل یاد نندارتون د دوی په همکاري پرانیستل شوی دی.
د نندارتون چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همکاري جوړ شوی و، ورځې به دوام ولري. په دې نندارتون کې له 800 ډېرې غرفې د میرمنو د لاسي صنایعو او د هیواد د تولیداتو لپاره ایښودل شوي دي. د یادونې ده چې د دې نندارتون ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی.
د افغان سوداګرو میرمنو دا ورځنی نندارتون داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په بېلابېلو برخو کې پر میرمنو د بندیزونو له لګېدو وروسته د ښځینه سوداګرو تولیدي شرکتونه تر ډېره په ټپه درېدلي. کارکوونکي په کورونو کې ناستې او د دوی تولیدات ځانګړی بازار هم نه لري. تر دې مخکې افغان سوداګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په نشتون او کمزوري اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې وه.
په کابل کې مو د سوداګرۍ په برخه کې د میرمنو د نندارتون راپور اوریده. د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نیوزیلند په 8 توپونو یو اویا منډې ضرورت لري. البته هغه هم همدغه شیبه د نیوزیلند لسم لوبغاړی وسوځېده او د هند بالر محمد شامی و لوبغاړی په دې لوبه کې وسوځول او د هند ټیم پایلوبې ته ووت. بله سیمه فاینل بله لوبه سبا ده، دا د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ چې یو له دغو ټیمونو به له هند سره په پایلوبه کې برخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامې د ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې، او هغه دا تور لګی چې دلته د بد امنۍ د افغانستان کې ترهګر ډلې منظمې کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړی دی، دا د دیو ډیر یو بې دلیل او بې منطق د استدلال دی. نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعدې کړي وي د امنیت په باب باندې، د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزورې دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نورم تیر کړئ، تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان ځکه دا کار کوي چې څو وجې موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فعلاً افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بالخصوص چې ځینې
پروژی دی دیغو تطبیق په افغانستان کې فعلا روان ده، اصلا دیغو پروژو دی ډیر مخالف ده، بل خصوص دی کشتیپی دی کانال دا مخالف ده، یا دی افغانستان دی اوبو دی مدیریت کوم چې فعلا اسلامي امر روان کړی ده، دی مخالف ده. داسې ځینې نورې لویې پروژې دي چې د هغو مخالفت دی کوي او اسلامي امارت ورسره نه مني، ځکه چې اوس د پروژو باندې د تاثیر غورځولو دپاره افغان مهاجرین یې له پاکستانه وویستل چې دلته هغه بودیجې چې کوم د دغو هغو در پاره ځانګړي شوي دي د پروژو دپاره چې هغه په لګښت یې په مهاجرو باندې وسي، نو پروژې به څنګه سي معطل سي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیزې سپورتي خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې پیرزوینې. یو نوی ونی او نوی سپورتي خبرونه د دې ونی په خبرونه کې هم درته ګڼ سپورتي خبرونه، رپورټونه او مطالب وړاندې کوو. په خبرونه کې به واورئ چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې لوبې د کرکټ مینوالو او څارونکو له لوري ښه ارزول شوې دي. د کرکټ نړیوال جام د نیمه پای لوبو په تړاو هم درته وایو. د کابل په هوایي ډګر کې د افغان کرکټ لوبډلې تود هرکلی شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل چمپیونز ټرافی ته لار پیدا کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د سیالیو لپاره قطر ته تللې ده. د افغانستان کورنی کرکټ لیست سیالیو درې مونۍ هم پیل شوې ده. دغه راز په خبرونه کې به درته د افغانستان د لوبو په تړاو د څو تنو پخوانیو نړیوالو لوبغاړو نظریات هم خپاره کړو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته خپرو. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر په څلورو بریاوو او 15 ماتو سره پای ته ورساوه. عام افغانان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې لوبي سفر په تړاو څه نظر لري؟ په همدې اکله سنا کاکړ درته یو شمیر پوښتلي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
افغانستان د سویلی افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماتې خوړلو سره پرون د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څلور لوبې وکټلې خو 500 وبایللې. دوی خپله لومړۍ سیالي بنګلادیش او دویمه هندوستان ته بایللې وه، خو درېیمې له انګلستانه وګټله. ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي وبایلله او بیا په لپسې درې سیالۍ له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې، خو بیا یې ماتو ته مخه شوه او له استرالیا سویلي افریقا یې ماته وخوړه. ام افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ممثل ضیاءالرحمن لالاخیل وایي،
زموږ توقعات کومو د هغوی نه هم دوی پورته لوبې وکړلې. خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي، په هغې باندې هغه مسلکي خلک ښه پوهېږي، خو د یو لیدونکي د یو مینوال په حیث باندې زه له خپل ملي ټیم څخه خوشحاله یم. په آینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکی د پوهنتون استاد عابده بابکرخیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی کړي.
موږ ټیم وکولای شو چې البته په نړیوال جام کې په ډېر ښه توګه سره ولوبېږي. انشاءالله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي، او په دې سفر کې هم وکولای شو افغانستان چې څلورو هغه پیاوړي ټیمونو ته پکې ماته ورکړي. دا هم د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه وه.
د ټولنیزو رسنیو ډېری کارونکو هم د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلی دی. له دې ډلې د کابل اوسیدونکي ښوونکي الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډېره ښه وځلېدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین حیران کړل.
په جرمني کې مېشت لیکوال او د کرکټ لوبې مینوال محبالله اصغم هم چې وخت په وخت یې په خپله فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي. په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډېر ښه وځلید. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکې لوبډلې په ګونډو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په ایله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډېر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې پخوا یې له افغانستان سره سیریزونو ته زړه نه ښه کاوه، تر دې وروسته به افغانستان ته د سیال په سترګه ګوري.
د یادونې ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 25 نړیوال جام کې څلور سیالۍ ګټي. تر دې وړاندې د 2015 او 2019 زیږدیز کلونو په نړیوالو جامونو کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلند ګټلې وه.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 25 نړیوال جام کې د خپلو سیالیو تر بشپړولو وروسته کابل ته رسیدلې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي د نومبر په 14 نیټه د کابل پر وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې لوبډله د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شوه. د دې ادارې د ټولنیزو پاڼو پر صفو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی او نورو لوبغاړو په خپلو خبرو کې ویلي چې د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د خپلو هیوادوالو له لورې یې ډېر ملاتړ وشو او دا ځلې له خپلو ترسره کړو سیالیو خوښي وښوده. شهیدی ډاډ ورکړ چې افغان لوبډله به په راتلونکو نړیوالو سیالیو او ټورنمنټونو کې تر دې لا خزلیږي. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له سویلي افریقا سره ترسره کړه چې وی بایلله. په ټوله کې د یاد نړیوال جام پر مهال افغانستان پاکستان انګلستان سریلانکا او نیدرلینډ ته ماتې ورکړې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
وروسته له هغې چې په سګنی نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بشپړ شو، د کرکټ پخوانیو مبصرینو او لوبغاړو یې دا سفر ډیر بریالی ارزولی دی. د هندوستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عرفان پټان پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې په هره برخه کې غوره کرکټ نندارې ته وړاندې کړ. د نوموړي په باور دا ځل په افغان لوبډله کې د دې یقین پیدا شوی و چې دوی کولی شي هر ستره لوبډله ماته کړي. دغه راز د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګن هم افغان لوبډله ډیره ستایلې ده او ویلې دی په دې نړیوال جام کې د افغانستان دوامدار اغیز پاتې شوی دی. دغه په باور اوس افغان لوبډله هغه نه ده چې د نورو لوبډلو په ماتولو سره خلک وایي د اپسیټو، بلکې اوس د نړۍ یوه خطرناک لوبډله ده. دغه راز د آسترالیا، هندوستان، سویلي افریقا، ویسټ انډیز، پاکستان، سریلانکا او زیمبابوې پخوانی نوموتو لوبغاړو چتیشور پوجارا، هرشا بوګلې، روبینو تاپا، این بنگوا، شان پلک، شین واټسن، ډی سیلوا، وسیم اکرم هم افغان لوبغاړي ډیر ستایل دي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټه سلوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb.
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیون پاڼه مهیروي.
د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ هغه ولوبډلې چې په دې نړیوال جام کې له اول څخه تر ووم مقام پورې پاتې شي نو راتلونکي چمپیونز ټروفی ته به لار پیدا کړي. افغان کرکټ بورډ ادارې هم لیکلي دي چې لوبډلې ټروفی ته لار پیدا کړې ده. افغانستان په یاد نړیوال جام کې د شپږمې لوبډلې په توګه خپل سفر بشپړ کړ. دا به لومړی ځل وي چې افغانستان په چمپیونز ټروفی کې ګډون کوي. دا ځل چمپیونز ټروفی په 2015 زیږدیز کال په پاکستان کې ترسره کیږي. په درې ټراپۍ کې د پاکستان په ګډون ټول تل اته لوبډلې برخه لري. په وروستي ځل چمپیونز ټراپۍ په انګلستان کې په 2013 زیږدیز کال کې ترسره شوی و چې پایلوبه کې هند له پاکستان سیالي بایللې و. بیا هم د کرکټ نړیوال جام څخه هندستان او نیوزیلند دوه هغه لوبډلې دي چې په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې لوبیږي. دغه راز د نومبر په 14مه نیټه به د آسترالیا او سویلي افریقا ترمنځ سیالي وي. لومړنۍ نیمه پیلوبه د ممبئی په وان کیډي او دویمه د کلکتې په ایډن ګارډن کې ترسره کیږي. پیلوبه به د نومبر په 19مه نیټه د احمد آباد په نریندر مودی لوبغالي کې وي. د کرکټ په نړیوال جام کې تر پرله پسې ماتو وروسته په سریلانکا کې د حکومت او کرکټ بورډ چارواکو ترمنځ ناندرۍ رامنځته شوې دي او د سریلانکا حکومتي چارواکي په دې ګرم بلل شوي چې د سریلانکا بورډ خپلو کارونو ته نه پرېږدي. د کرکټ نړیوال شورا هم پریکړه وکړه چې د یاد بورډ غړیتوب وځنډوي. کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نومبر په 10مه نیټه یو اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي د مهمو سرغړونو پر اساس د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب ځنډولی دی. د دې شورا اعلامیه وایي د سریلانکا کرکټ خپلواکه نو او په چارو کې حکومتي مسلینو لاسوهنه کولې. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ پر روان 500 نړیوال جام کې د وو سیالیو تر بللو وروسته د یاد هیواد حکومت د کرکټ بورډ ټول چارواکي له دندو ګوښه کړل او یو موقته ادارې ورته وټاکله.
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
دغه راز د کرکټ په نړیوال جام کې تر ناکام سفر وروسته د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې او غوراوي کمیټې کې بدلونونه هم رامنځته شوي دي. لاره سپین سرچینو نه ده تایید کړي خو د جیو نیوز د راپور پر اساس بابر اعظم له لوبډل مشرۍ لرې شوی دی او د دې امکان ډیر دی چې شاهین افریدی د سپین توپ د لوبو لوبډل مشر وټاکل شي. دغه راز د پاکستان غوراوي کمیټې مشر انضمام الحق هم له خپلې دندې استعفا کړې ده او د یادې کمیټې نور غړي بیا له دندو لرې شوي دي. په ورته وخت کې د یادې لوبډلې د چټکې توپ اچونې روزونکی منی مورکل هم له خپلې دندې لاس په سر شوی دی. ویل کېږي چې د پاکستان لوبډلې ټوله روزونکي ډلګۍ به له دندې ګوښه شي. د پاکستان ملي لوبډلې په سږني نړیوال جام کې د 5م مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. یادې لوبډلې د افغانستان په شمول انګلستان، هندوستان، سویلي افریقا او آسترالیا ته خپل سیالۍ وبایللې. پاکستانی چټک توپ اچونکو دا ځل په دې نړیوال جام کې تر ټولو زیاتې منډې ورکړې. اوس له کرکټ وراخوا، د بدن ښکلا په سیالیو کې یو افغان لوبغاړي د سرو زرو مډال ګټلی دی. د افغانستان د بدن ښکلا لوبغاړي علیرضا اسایی د جنوبي کوریا په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. د بدن ښکلا فدراسیون د خبر له مخې 50 کلن اسایی د 50 کیلوګرام وزن په سیالانو کې تر ټولو د غوره بدن او اندام لرونکی پیژندل شوی او لومړی مقام یې ګټلی دی. د خبر له مخې له نوموړي سره د کوربه جنوبي کوریا، چین، هندوستان او جاپان هیوادونو لوبغاړو سیالۍ کولې. د ولیو ده چې تر دې وړاندې هم په دې برخه کې ګڼو افغان لوبغاړو خپل لاسته راوړنې درلودې. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې لوبې کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې د فوټبال راتلونکی نړیوال جام په 2026 زیږدیز کال کې او د آسیا ملتونو جام په 2028 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل لومړی لوبه د قطر پر وړاندې د نومبر په 14مه نیټه کوي. د غراس په دویم سیالۍ کې به د نومبر په 28مه نیټه د کویډ هیواد پر وړاندې ولوبېږي. درې مسیالی به دراتنون کې 2023 زیږدیز کال په مارچ کې له هندستان سره پلان شوې ده. د ولید چې افغان لوبډله به تر دې دریو سیالۍ وروسته درې نورې سیالۍ له یادو هیوادونو سره په راتلونکي کال کې ترسره کړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دی چې تازه یې په قطر کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی او ټول هغه افغان لوبغاړي چې له هیواده بهر او دننه اوسیږي دې کمپ ته دعوت کړي دي. په دې تمریناتي کمپ کې اویس عزیزي، فیصل احمد حمیدي، ګلالی رحیمی، هارون امیری، فرزاد عطایی، محبوب حنیفی، حبیب الله اسکر، امان الله سرداری، علی رضا پنایی، رضا غلامی، علی باسط نظری، علی رضا رحیمی، حسین زاده، سمیر سمندری، معروف محمدی، یار محمد ذکرخیل، امرالدین شریفی، جمشید اتسکزی، حکیم خان نیازی، سید مرتضی فاطمی، جواد رضایی، فرهاد علی زاده، امید رجبی، مصطفی آزاد زوی او بلال ارزو شامل دي. د ولید چې د فوټبال ملي لوبډله لپاره په روانه ونی کې د اشلی مایکل پونوم چې د انګلستان هیواد اوسیدونکو ته نوې مشر روزونکو هم ټاکل شوې ده.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
او د خبرونه دویمه نیمایده په دې برخه کې د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو په تړاو وغږیږو. د خبرونې میلمانه مو د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی او د کرکټ لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی دي. په دې خبرونه کې په دې بحث شوی دی چې په 500 ورځ نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې لوبې څنګه وي. راځئ نور را سره په مرکه کې واورئ. ستانکزی صاحب، پیل له تا نه کوو، لاندې لوبې پیلوو. د سویلي افریقا پر وړاندې به د افغانستان سیالي حتمن لیدلی وي، دا ویلی شي چې افغانستان په لومړي ځل د چټک بولینګ آل راونډر پیدا کړ؟
په لومړي ځل خو به زه ونه وایم چې چټک بولینګ آل راونډر پیدا شوی، خو دا به درته وایم چې په لومړي ځل یو پورا آل راونډر موږ ته په دې نړیوال جام کې پیدا شو. یعنی داسې یو آل راونډر چې د هغه په بیټنګ باندې اقلا ته پوره اتکا کوی سي. که چیرته موږ د عظمت الله عمرزی پوره پر کریر تر دا مهاله پورې وګورو، تر اوسه پورې عمرزی په بالینګ کې کوم خاصه کارکردګي نه ده کړې، اما په دې نړیوال جام کې موږ ته د ده بیټنګ یو فاین بو لکه یو لاسته راوړنه. که چیرته موږ وایو د نړیوال جام د افغانستان څه وه، یو دا اوس سیلف بلیف دوی کې پیدا سه. ګوره که چیر څومره چې ته دا کلوز سیالۍ بایلې، یوه وبایلې لږ زره سیټ بیک وي، دوه وبایلې، درېمه وبایلې، ځتی بیا هغه دې ته کانفیډنس ختمیږي او په اخر کې وایي چې یاره نه یې سو ګټلای. نو دغه نړیوال جام کې موږ څلور سترې لوبډلې ماتې کړلې او دغه بلیف او دغه کانفیډنس موږ کې راغی. او د عمرزی هغه میډل آرډر کې سی وته شو دی موږ هغه د عظمت الله عمرزی پر اتک سره بالکل ډکه شو.
فدایی صاحب، د عظمت الله عمرزی په بالینګ کې خبره وکړو، وړاندې هغه ته په بیټنګ کې هم دغسې چانسونه نه و لکه اوس په بالینګ کې چانسونه نه ورکول کیږي، خو چې کله په بیټنګ کې چانس ورکړل شو، مخکې پوزیشن ورکړل شو، هغه ځان ثابت کړ. که په بالینګ کې هم په هغه باندې د لسو پوره اورونه اعتماد وشي، فکر نه کوي چې ځان به ثابت کړي په دې نړیوال جام کې هم څو ځل ډېره خطو پچونه وکړه؟
بالکل ساحل صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه. عظمت الله عمرزی کې تاسو په یاد سي شپږیزه کې د 2000 کال دی یو جای کریم جنت سره پلیر آف د ټورنمنټ، کله سي اسد خان سره خبرې وکړې، هغه د بالینګ باندې ډېر زیات اتکا کوي، هغه وایي عظمت الله عمرزی واقعا ډېر ښه بالر ده. د نړیوالو خبرې که چېرته تاسو تعقیب کوي، سچن ټندولکر چې د نړۍ یو غټ لیجنډ ده، هغه ویلی چې د عظمت الله عمرزی دغه ریسټ موومنټ دا ماته بوشنر کمار غوندې ښکاري یا پروین کمار غوندې ښکاري، ځکه چې دی بال دواړو خواو ته سوینګ کولی شي. او د باندې چې کله د آسټرالیا په لوبه کې د نوي بال سره اعتماد وسو، دوه وکټې ډېرې چټکې، دوه وکټې واخیستې، هلته دومره پرېشر واچو سي هیټریک لپاره، په اول ځل لپاره د افغانستان کوم لوبغاړی برابر وسي هیټریک واخلي. نو تاسو خبره بالکل دقیقه ده، خو زه فکر کوم چې اوس لپاره کوم حالت کې چې افغانستان د دن استفاده واخیسته، هغه دا اوس د په بیټنګ باندې تمرکز وسو. نو زه فکر کوم داسې ویلی شو چې دا اوس زموږ لپاره یو بیټنګ تیز توپ اچونکی آل راؤنډر شو. نو په بیټنګ کې د خپل وړتیا وښودله، او دی که چیرته د افغانستان لپاره په لوبو کې 15 اورونه هم وباسي او دی په بیټنګ کې داسې رقم سره روان دی، نو زه فکر کوم چې بیخي کافي ده د افغانستان د لوبډلې لپاره چې دی راتلونکو لوبو کې خپل ځان ثابت کړي انشاءالله.
نړیوال جام کې ختم شو، په دې نړیوال جام کې به د افغانستان په لوبو لږ ډیر تمرکز وکړو. مهمه خبره دا وه چې افغان لوبډلې پرله پسې چې کومې سیالۍ وکړې، یعنې داسې نه ښکارېدل، مخکې به داسې ښکارېدل چې یوه به یې ډېره ښه لوبه کوله او نورې سیالۍ به یې بیا ډېرې کمزورې کولې. دا ځل یو څه چې په افغان لوبډله کې ولیدل شول، په مسلسله توګه یې ښې لوبې وکړې، که څه هم د نننۍ سیالۍ پایله د لوبې سویلي افریقا د بیټنګ له پایله تر اخره پورې داسې ښکارېدل چې سویلي افریقا فیوریټ ده او شاید دغه سیالي سویلي افریقا وګټي، خو بیا هم لوبه تر اخره پورې راورسېده. د دغه تسلسل چې په افغان لوبډله کې پیدا شوی و، د دې لاملونه څه ګڼئ؟ څنګه یو دم افغانستان دغسې تغییر وکړ د سریلانکا او د هندوستان د بنګلاديش او هند تر لوبې وروسته؟
ساحل صاحب، غټ مثبت پوینټ په دې ټول ټورنامنټ کې یو دا و، افغان لوبډله بالکل په هیڅ یو یونیټ لوبېدله، ډېره متحده متفقه ښکاره کېدله، سینئر لوبغاړي ول او جونیئر لوبغاړي ول هغه په گراوند کې یو 100% ایفورت وکړ. همدارنګه کپتان ته ډیره زیاته سینئر لوبغاړو ډیر زیات سپورټ ورکړو. که هغه چیرته راشد لیدلی وي، که هغه چیرته محمد نبی لیدلی وي تاسې، نو یو غټ علت او لامل دا و. بل دا ده ساحل صاحب، که چیرته موږ وګورو تیر نړیوال جام کې هم موږ مسلسل ښې لوبې وکړې، او د انګلینډ خلاف لوبه خرابه تللې وه، یو څو دوه درې نورې لوبې لږ خرابې تللې وې، نورې ډېرې کلوز لوبې وې. خو افغان لوبغاړو هغه کوم شعار چې مونږ په نړیوال سطحه باندې مونږ همیشه ویلی، د مور وی پلی د بیټر وی ګیټ، څومره زیاتې لوبې چې مونږ کوو هماغومره مونږ ښه کېږو. دا خبره ما همیشه کړې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله هر سټیج ته ننوتې ده، هغه سټیج کې مونږ یو وخت څخه وروسته ډومیننسي شو کړې ده. که هغه چیرته مونږ کله کې افیلیټ ممبر وو پی سی سی لیول کې، هم مونږ ته به یو وخت کې کویت او مالیزیا شکست راکړو. خو یو وخت کې داسې څه چې هغو لوبډلو ته هغه لوبغاړي به مونږ د لوبغاړو کوټو ته راتلل سي، حمید بھائی، دولت بھائی، پلیز مجھے مارنا نہیں کل، دا خبرې به کوله. لوبغاړو بیا لغنه روسه سیدا مونږه استراتیجیکلی زیمبابوی، بنگلہ دیش او ویسټ انډیز ټارګټ کړل. په لومړی کې د دې درې وړو ټیمونو سره سټرګل کوو، خو اوس په دوی باندې ډیر زیات حاوی استو، او د دوی باندې زمونږ لوبډله ښه ده. همدارنګه پاکستان سره سیالي وکړلې، پاکستان لوبډله زمونږ په خلاف باندې به همیشه اوس د فشار لاندې وي، او دوی ته به مونږ په هر لس سیالي کې مونږ له پاکستان سره وکړو شپږ یا اووه ترنه ګټو. نو دا یو ډیره اشکار خبره سوله چې د افغانستان ملي لوبډله اوس لکه انډر ډاګس یا کمزوري لوبډله نه زی ټورنمنټ ته، چې هغلته مونږ به صرف زو او پارټیسپیشن به کوو، بلکې د هغه ټورنمنټ د ګټونکو حقدار یاستو. دا خبره ګوره مونږ ته خپل ګراسروټ لیول او د خپل ملي لوبډلې پیاوړتیا معلومه ده. کله به هم چې ما په نړیوال سټیج کې دا خبره کوله، 2019 نړیوال جام تم چې کله مونږ تو یو کال مخکې ما په نړیوال شورا په مجلس کې ویلې چې مونږ د سیمی فائنل یا نیمه پایلو به ټارګټ کړی ده، ډیرو خلکو تمسخر وکړ. متاسفانه که هغه 2019 نړیوال جام کې هغه کوم ستونزې سه زماله تک نه بعد راغلل، د کپتان تغییر یو رسمخ کې او کوم سیاستونه سه وسول، یقینا ریزلت به خو زمونږه. حتی که چیرته به مونږه روسه هم دا خبره کوله سه د افغانستان ملي لوبډله د جوګر سه نړیوال جامونه وګټي، آی سی سی ایونټس وګټي، ډیرو مبصرینو به په دې باندې تمسخر کوو. نو هغه زماله متوم نه ځکه سه د کوم پوتنشل چې د افغانستان په ملي لوبډله کې دا لوبغاړو کې دا په ډیرو کم لوبډلو کې لیدل کیږي. اوسنۍ ساحل سره ډیر زیات یو مهم سټیج ته مونږ ننوتې یا سوری دی نړیوال جام څخه وروسته. اگر که باید مونږ نیمه پایلو به ته وتلې وای، د استرالیا سیالۍ زمونږ د توقع خلاف او د یو څه ټاکټیکل بلنډرز له وجې نه مونږ سیالۍ وبایلله. اگر
باید نیمه پایلو د استرالیا په سیالۍ خو بات من خبرې کوو، د استرالیا په سیالۍ
بعدی غږیږم درته. افغانستان ملي لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ ته اوس په کار ده چې ډیر زیات متوجه سي، یو ښه پلان جوړ کړي. موږ په راتلونکي کال کې شل اوریزه جام لرو، په 2025 کې چمپیونز ټرافي لرو، په 2026 کې زما په خیال بیا یو نړیوال جام لرو، که نه لرو زه مطمئن نه یم، خو په 2026 کې بل 500 اوریزه جام لرو. اوس نه باید د افغانستان د کرکټ بورډ تھنک ټینک دې ته متوجه سي، زمونږ کوم لوبغاړي زمونږ د آینده آئندہ دغه ټورنمنټونو دغه سترو ټورنمنټونو حصہ جوړی دی سی، او لوی څخه مونږ کار کولای اخیستای شو. باید د کوچنګ سټاف څخه پورا ډیټیلډ رپورټ دا، یعنی په کرکټ کې کته غواړي سی پرمختګ وکړي، په ډیرو جزئیاتو باندې باید بحث وکړي، او په جزئیاتو باندې باید ځان پوه کړي، او هغه ته لوبډله برابر کړي، او هغه جوړ شي چې مخ په وړاندې ولاړ
شي. مننه ستاسو څخه چې فدایي صاحب، نن چې د سویلي افریقا پر وړاندې کوم سیالي و، د دغه سیالیو د دې سیالۍ د بایلات لاملونه هماغه د آسټرالیا پر وړاندې د ماتې اغېز و که نور څه لاملونه هم کېدای شي؟
ټول نستر لامل دی آسٹریلیا په مقابل کې د لوبې د لاس ورکول. ګورئ که چېرته تاسو د نړۍ په کچه باندې کوم ټیم هم وګورئ، په داسې یو مرحله کې چې کله تاسو ګټلې لوبه بایلئ او د دې هر څه مونږ مخکې لوبه کې ولیدل، د دې نه وروسته چې کله ماکسویل ال بی ډبلیو آؤٹ ورنه شو، لکه دغه چانس وو ال بی ډبلیو ورکړی وه، امپایر آؤٹ ورکړی وو، بال باؤنس لکه ډېر کم امکان لري، نیرون نه لاندې بال ولګېږي او هغه بیا دومره جګ ولګېږي، وکټ کې به باؤنس خو قسمت د ماکسویل سره وکړي چونه ډراپس ول. یو دفعه د مونږ د ټیم باډي لینگویج تغیر وکړي، یعنی هغه وجودي حرکات سے انسان ښایي چې څومره په جذبه باندې لوبه کوي. متاسفانه د تیرو لوبو پر طلبه باندې د آسټرالیا په لوبه کې دا شی بیا کم ولیدل شو، لکه هغه جذبه ونس ولیدی په اخري اورونو کې. موږ ونس کړی چې مکسول غوندې یو لوبغاړی چې مشکل هم درلودو په صحیح جینو باندې مرتبال ونس کړی د آسټرالیا په لوبه باندې. په تاسو ویل خبرې کوو، خو داسې یو لنډه اشاره کوو ته وکړه، مثلا مکسول دې ته باید موږ مجبوره کړی چې بال پسې ورغلی وو، موږ سره ښي لاسي بالرانو سید فصل حق فاروقي نه وو، کولای شو چې راوند د وکټ راغلی وو وایډ ورته بال کړی وو، دوی مجبوره کړی چې په ډرایو پسې غلی وو. پیټ کامنس سموز په بیک فوټ باندې موږ باندې ولاړو، موږ دې ته نه مجبوره چې ډرایو ته راسي تر څو چانس جوړ شي. خو خیر، د سویلي افریقا سره لوبه چې کله موږ کوله، نو هغه لوبه چې تا داسې بایللې ده خامخا په تا باندې تاثیر کوي، هر ټیم سی په تاثیر به کوي. زه وایم چې اوس هم افغانستان دومره لوبه وکړه، دومره فایټ یا دومره مبارزه په دې لوبه کې سویلي افریقا سره وکړه، ټاس مو ګټه دای موږ لپاره ښه زیډ یو، 234 منډې کمې وې. خو بیا د عظمت الله فاروقي، عظمت الله عمرزي لوبه واقعا یو مثبت ټکی د دې لوبه. نو په ټوله کې دومره سي توقع کېدله، هغه سي لوبه مونږ ونه کړله، خو ډېره زیاته خرابه لوبه مونږ ونه کړله. دا په دې معنی ده چې مونږ اوس هغه میچوریټي ماشاءالله پیاوړې شوې ده، لوبډله مو قوي شوې ده، په ځانګړي توګه باندې د عظمت الله عمرزي دغه لوبه او بیا سي ټورنمنټ داسې حالت سره پای ته ورسو چې 353 منډې کړې دي، وو وکټې اخیستې دي. نو دا په ټوله کې د افغانستان لپاره ښه زیری، خو نننۍ لوبه څومره سي توقع کېدله متاسفانه هغومره نه.
د دې پلان خبره تاسو هم په ورکم نه مخکې نقد کړی و، څنګه پلان؟ او بل افغانستان له دې وړاندې له پاکستان سره لوبلړۍ وکړه، د دې نه وړاندې له سریلانکا سره، له بنگلاديش سره، درې هغه هیوادونه چې په ایشیا کې پیاوړې لوبډلې دي او په دې کنډیشن کې ډېرې ښې لوبډلې دي، له هغوی سره لوبلړۍ ولوبولې، تر دې نور باید افغان کرکټ ادارې څه کړي وای؟
خبر دی لوبړیو نه ده، بالکل ډیر کی سیالي موږ کړلې. متاسفانه دی نه مدیریت لوجنه لدغه سیالي څخه موږ استفاده و نه کړه، د لوبډل ترکیب جوړ نه سه. خپل څه وو چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل څخه لابراتوار جوړ، ته نړیوال جام ته دوه یا درې میاشتې پاتې دي او ډیر مهمه سیالۍ ته د نړیوال جام لپاره په دې صفات مهمه او ټایم سره نړیوال جام لپاره ډیر ښه پریپریشن ترې نه کېده. ا پریپریشن موږ نه کړ، تقریبا 3 لوبغاړي دوی وازموین، دا نه و په کار. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړله چې تا د لوبډلې ترکیب سي جوړ نه وي او ته دومره ستر ټورنمنټ ته روانې، د دې معنا دا ده چې تا بالکل تیاری نه درلوده. د تا میډل آرډر کې په امیانه اصطلاح زوایم سورای موجود ده، په فاست بالینګ کې سدت ګیپ لري، سپین بالینګ په هغه کمبینیشن باندې نه ده. نو دا هغه ټول موارد دي چې تا هغه سمال ډیټیلز ته نه اتلای په دې لوبډلې په تیارۍ کې. کلم چې ته هر یو انګل نه خپل لوبډله تیار اوساتې، که د تا ټاپ آرډر دی هغه پرفارمرز وي او خپل د پرفارمنس پیک ته ورسیږي، کله چې لوبډله ته د خپل پر د لوبډلې څو حالات وي، د لوبډلې په درې حالات کې راځي. لوبډله داسې نړیوال جامونه ستیاري له آف سیزن نه چې کله ته پرې راشلو کې، کله چې ته نړیوال جام ته داخلېږي باید تا د لوبډلې پرفارمنس پیک لیول ته ورسیږي.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، زموږ د دیونه خبرونه هم دومره وا پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملشه.